د سپین خبري یا کوراسه خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالي په هیلم زه نو شباش نازما قدرمن همکار فرخنده جان پیمانی د روان خبرونه قربانی فرخنده جان ستړي مشي
سلام بر شما هم خسته نباشین. ما هم به نوبه خود خدمت تمام بینندگان عزیز سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم در هر کجای که هستین صحت و سلامت باشین.
بله قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو بیا هم د نن ماښام د سپین خبري اړه کوراس په خبرونه کې د افغانستان په تړاو په مهم موضوع د میلمنو نظر اخلو. د امریکا یوې جیک پوری ډیپلوماټ کرن ډاکټ په دوه کې د افغانستان لپاره د څلورمې غونډې خبر ورکړی دی. سره لدی چې د غونډې نور جزئیات شریک کړي نه دي، اما درېمې غونډې ته په خبرو کې چې خبري اعلان سره خبرې کولې هم اشاره کړې ده چې په درېمې غونډه کې سره لدی چې مستقیمه د طالبانو سره په ناسته کې خزو حضور نه درلودوله، په ټولو حاشوي بحثونو کې خزې شامل وي او د دوی په غیاب کې هم د طالبانو سره د خبرې شیوي دي چې باید خزې چې په کوم وضعیت کې دي، د دوی وضعیت باید بدل شي، د کار، تعلیم او نور مسایلو په برخه کې بحثونو کې یاد شیوي دي.
بله. خب البته با مهمانان برنامه در مورد ازی صحبت خواد کردیم که از نشست چهارم دوحه که قرار است در البته در آینده نزدیک برگزار شود، ولی زمان مشخص ازی بیان نشده، چی انتظارات میره و چی مسائل مطرح خواد شد؟ ولی قبل از او فکر میکنم که یک گزارش داریم.
بله اندغه موضوع قدر منوریدون که ولیدون که چه تاثر شریک شود در دوحه راتلون که چلورم خونده. پا هم دیال از من همکار وحید فیضی یا راپور چمتو کرده ده در شنون که نظر پکی خسته ده رازی ده پا گرده و گورو او ورو بیا با روان خبرونه که ده بحث پارا ملمانه هم دست معرفی کو بحث بپیل کو.
په دوه کې د افغانستان په اړه تر دریمې مشورتي غونډې څو اونۍ وروسته په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافره کرنده کروي. طالبان د دوه په غونډه کې نړیوال تویلی په افغانستان کې وسنۍ حاکم وضعیت د افغانستان خلکو غوښتو، خو میرمن ډیکر ټینګار کوي چې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه یوازې افغانان پریکړه کولی شي.
It was very interesting to hear چې طالبانو څنګه مواردل چې وای افغانستان چې په کوم ډول نندې دا افغانانو غوښتو. افغانان غواړي چې افغانستان د نننی وضعیت په شان وي. زه فکر کوم دا هغه روایت دی چې افغانان باید بدل کړي.
مرمن دکر وای کڅ هم د دوه په دریمه غونډه کې د طالبان د پلاوی او د ترورج هیوادون زنګړو اساس ترمن باسون کې افغان مرمنو په فزیکی ډول حضور نه لره، خو یقینا افغان مرمنې د میز په سر بحثونه کې شامل وي. مرمن دکر وای د نړۍ د هیوادون زنګړو اساس طالبان ته خبرداري ورکړي چې د مرمن د حضور او د ټول شمولیت پرته افغانستان پرمختګ نشي کولای.
Envoy after envoy زنګړو استازو یو په بل پسې طالبانو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان به هیڅ کله هم بریالي نشي چې خپل نیم نفوس څنډه تکړي. زنګړو استازو په افغانستان غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه عملي کړي، او په ورته وخت کې زنګړو استازو په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د دوام لپاره یو بهیر او لارښود رامنځته کړي.
مرمن کرنټیکر ویل چې دوه د دریمې غونډې د جوړېدو یو هدف افغانستان سره د نړیوال ټولنې تعامل زیاتېدل او په نړیوال ټولنه کې د دغه هیواد بیرته ادغام، او یو بل هدف د بشري او ښځو د حقونو په ګډون د دغه هیواد په ډیرو مهمو مسایلو د طالبان د پلاوي سره د هیوادونو د استازو بحثونه وو. بلخوا افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو څخه د طالبان د ګټې اخیستنې او د طالبان لاسته دغه پیسو د لویدو په اړه امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې امریکا طالبان سره مالي مرسته نه کوي.
مون په ښکاره توګه واضح کړی دی چې له طالبانو سره مرسته نه کوو. دا مو په څو مواردو کې روښانه کړی دی.
په ورته وخت کې طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي چې نړیوال ټولنه له طالبانو ډیر زیات تمه لري، خو په وینا یې نړیوال ټولنه ورسره مرسته نه کوي.
نړیوال موږ نه پښتنې کوي، فرمایشونه مراکې مخدره مواد څنګه سو څنګه بنسي، امنیت څنګه راسي، د ډلو ټپلو د افغانستان د خاورې د غلط استعمال مخه څنګه ونیول شي. تقاضا دغه دي، خو همکاري صفر ده.
امیر خان متقید د څرګندونې په کابل کې طالبان د حکومت لخوا د کار نړیوال کانفرنس افتتاحي غونډه ته په وینا کې کړی دی. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې وخت کې د نړیوال لخوا د مرستو نه کول له کبله سلټه کوي چې د ملګرو ملتونو د معلومات له مخې د نورو مرستو سربیره د بشري مرستو لپاره هر اونۍ افغانستان ته $40 میلیون لیږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
بینندگان و شنوندگان برنامه روکراست، با ادامه این برنامه خوش آمدین. این که چی انتظارات از نشست احتمالی چهارم دوحه برده میشه با مهمانان محترم برنامه به بس خواهیم گرفت. هر یک محترم اسحاق اتمر استاد در دانشگاه برلین و آگاه مسائل سیاسی با ما هستند در برنامه، خوش آمدید میگیم. و همچنان حکمت الله حکمت کارشناس مسائل سیاسی هستند. مهمانان گرامی به برنامه خوش آمدید.
بله، دوارو میلمانو نه پا مننه چه خبرونه که من سر حضور لری ده اتمر سپ اجازه پختانه بده حکمت سپ نه پیل کم. حکمت سپ ستره مشه خبرونه تا پختانه با مرسر اخبار بکم. ده دوهی دریم غونډه ځانګړی هدف درلوده. تاسو په رپورت کې هم واوریده چې نړیوال ټولنه سره د طالبانو ادغام او د باس اصلي هغه محوري موضوع اقتصادي موضوع و بشري مرستې وي، تجارتي او سوداګریزي راکړې ورکړې په دغه موضوعاتو باندې څرخېدل. څه تمه کېږي د دوهې راتلونکې څلورمه غونډه به په کوم هدف جوړیږي، کوم موضوعات به پکې ذکر کېږي ستاسو په نظر؟ البته
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ورو درنښت اغلی آشنا تاسو ته، تاسو همکاري پیمانی ته، اتمر صاحب ته، تاسو د درنی خبرونې لیدونکو او اوریدونکو ته ډیره مننه د بلنې څخه. مو درېمه دوه تر تیرو دوه ډیره مثبته پدی ونه چې په لومړي ځل باندې هغه څوک چې په افغانستان کې نن د چارو واکې په لاس کې لري هغه مستقیما د نړیوالې ټولنې د استادو سره کښېنستله، د هغوی غوښتنې وړاندیزونه او تشویشونه واوریدل، په ورته وخت کې خپل نظر هم شریک کړلی. دا یو مثبت پرمختګ و د تیرو په پرتله باندې، ولی هغه څه چې زموږ افغانانو د پاره اوس هم لا د یو سوال په توګه پاتې دی هغه دا دی چې د افغانستان بیرته مدغم کېدل په نړیواله ټولنه کې او د نننیو چارواکو د لوري څخه د بشر د حقوقو، د ښځو د کار او د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو موضوع هغه حاد موضوعات نه دي چې د نړیوالې ټولنې په اجنډا و کې ډیر لومړیتوب ولري. په ډیر تعصب سره باید ووایم چې موږ افغانان د نړیوالې ټولنې څخه خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو څخه په دې ګیله منې چې دوی په 13 میاشتو مذاکراتو کې نه د بشر د حقوق په اړوند باندې د نننیو چارواکو څخه کم تعود واخیستی، نه د ښځو د انجونو د زده کړو په اړوند باندې، ځکه هم نن دغه خلا لرو. ولې انکشاف په کل کې ځکه مثبت دی چې په څلورمه دوحه کې زموږ هیله دا ده چې د اقتصادي ستونزو ترمنځ د افغانستان د ولس هغه حق چې تر اوسه پورې تر پښو لاندې سوی دی په دغه درو کلونو کې هغه بیرته ورته ورکول سي، او نننی چارواکي پر ځای د دې چې منفي لوري ته وبلل سي مثبت لوري ته راوبلل سي، تر څو چې د نړیوالې ټولنې حقا غوښتنې چې هغه نړیوال کانوانسیونونه دي چې افغانستان یې تر لاندې امضا کړی ده، د بشر حقوق دي، د ښځو حق دي، خصوصا د نجونو د ښوونځي موضوع ده هغه ومني. په تعصب سره باید وایم غلی آشنا چې د نجونو د ښوونځي سیاست دا غربی نړۍ او د اسلامي امارت د چارواکو له لوري څخه د يرغمل نیولو په معنا دي چې دواړه خپل ګټ کلټوي، نه د افغانستان د 22 میلیونو نفوس ته اوسېدل.
بله، حکمت صاحب تاسو وایئ چې طالبانو ته دغه موضوع یا نړۍ ته د انجونو او د ښځو کار او د مکتب مسله دومره مهمه نه ده په دې غونډه کې، یا دومره جدي تاخذ نه ده اخیستل شوی. طالبان د پرمختګ خبره کوي په ځینو مواردو کې، اما کارنده کرد د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ دا خبره کړې ده نن خبري اعلان سره چې ترڅو په خزو باندې او جنو باندې محدودیتونه ای افغانستان پرمختګ نشي کولای. دغه غږ د څه شي نه خده د مکتب ته ارزښت ورکول دي، کارته یا خزو ته، یا څنګه تاسو وایئ؟
د مختلف لورو څخه باید د اسلامي امارات پر دغه سیاست باندې فشار راوړل شي ترڅو چې دوی دغه ظالمانه سیاست ته تغیر ورکړي. سره د دې چې ما د اپریل په میاشت کې د یو جرګګۍ سره سفر درلودلې د دوه اونۍ د پاره د کابینه د نور غړو سره د نور مشرانو سره بول د قصغر د مداورته وویل چې کتاسي د افغانستان نیم نفوس نه فکوي، تاسو حق نه لري چې د دې هیواد هر نام لاندې چې ووسی چارواکي ووسی، تاسو د دې ملت استازوالي نه پنړيواله ټولنه کې کولای شي او نه په کور دننه کې کولای شي. تاسو باور وکړئ چې د یو فرد څخه په غیر په دغه مشرتابه کې ټول زموږ د دغه دریز ملاتړ کولای، مګر د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه پر هغه څه باندې چې باید فشار راولي، هغه زموږ گاونډي هیواد پاکستان دی چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې دخالت کوي او د نجونو د شونځي د مکتب تړلو دروازه د
افغانستان خبرم په ګول بدل دافر څوک او څونه صلاحیت درلوده؟
البته چې با صلاحیت سړی بولو د کابینې غړی ولو خو وزیر نه ولو نوم به شنه وي، هغه د هغه شپږ ژوند پر د جملې څخه یو ولو چې د انجونو د مکتب په وړاندې باندې څنګه نیولې دي او د انجونو د مکتب د خلاصولو سره مخالفت کوي، دغه څلور پنځه شپږ نفر د افغانانو له خوا څخه بیا تر نیوکو لاندې راغلي دي ورته ویل شوی دي. د دوی د لاسنیوي د دوی د دغه غلط سیاست ته مخنیوي لپاره زموږ د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه مشخصه انداده چې موږ د شذو سره ولیدل، د مدني قانونو سره ولیدل، د خصوصي سکتور سره بل دا غوښتنه دا ول چې نړیواله ټولنه په سر کې امریکا چې موږ د مالی مرستو منندوی چې د افغانانو سره کوي په دغه درې کال کې، ولی په ورته وخت کې موږ دا غوښتنه لرو چې باید خپل سیاستونه پر هغه ځای باندې د فشار په توګه وارد کړي چې نتیجه ورکړي. فشار باید د پاکستان پر پوز استخباراتو راوړل شي ترڅو چې د افغانستان کورنۍ چارو کې دخالت وکړي او افغانستان د نړیوال ټولنې یو سالم غړی وي.
مننه بیرته تاسو سره ګرځو قدرمن اتمر صاحب، موږ سره دی غوښته.
بله. خب سوال بعدی ما متوجه اتمر صاحب میشه، نشست سوم، البته نشست اصلی سوم دوحا که با بیشتر از اشتراک 30 کشور در دوحا در قطر برگزار شد، نمایندگان طالبان حضور داشتند و بنابر تقاضای نمایندگان طالبان زنان و فعالان مدنی در اونجا حضور پیدا نکردند که سازمان ملل متحد هم این تقاضایشان قبول کرد. فکر میکنین که در نشست بعدی که نشست چهارم دوحا شوه، باز هم فکر میکنین که خواست ها و تقاضاهای طالبان در اولویت قرار داده میشه و باز هم زنان حضور پیدا نمیکنن در نشست اصلی، یا که فکر میکنین با اینکه نشست سوم دوحه مورد انتقادات زیاد قرار گرفت پس از اینکه به اتمام رسید، در این نشست بیشتر بر زنا حق داده شود؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر خانم آشنا، جناب حکمت صاحب و بیننده و شنوندگان عزیز ما. نشست سوم دوحه یک نشست متفاوت بود از دو نشست اولی و همچنین یک نشستی بود که بر طالبا به اصطلاح یک تشویق بود و مو اصطلاح انگلیسیش که آیس بریک بود و یعنی یک فضای را آماده ساختن که دو طالبا بتانن اشتراک بکنن. در حقیقت یک عقبگرد بود، ولی یک عقبگردی که فرصت را برای بحث‌های بیشتر در نشست‌های آینده مساعد بسازد. حالی دو موضوع است. یک موضوع ازی که آیا طالبان واقعا یک گروهی هستند که اینا از نظر حکومتداری مردم افغانستان طرف معامله قرار میتن و صاحب یک نظام که یک حکومتی که مورد قبول تمام افغانا باشه و افغانا خود دو ببینه، مبتنی بر قانون باشه، حقوق بشر باشه، احترام به حقوق زن و تعلیم زن و مسائل دیگه، یا ای که طالبان میخوان که یک حکومت ایدئولوژیک باشه که اگر تمام دنیا هم سر از اینا فشار وارد بکنه و یا بمیارتو هم به قرار رهبرهای طالبان سر از اینا استعمال بکنن، اینا موضع خود تغییر نمیتن. این یک بحث جداست. به این معنی که زبانی که جامعه جهانی، ملل متحد و کشورهای شامل نشست سیوم دوحه امی را پذیرفتن، برخلاف تمام انتظارات که مردم افغانستان و مخصوصا موضوع مورد بحث که زنهای افغانستان بودن، از اینا انتظار داشتن که زنها هم در این نشست حضور داشته باشند. و موارد اساسی که او عبارت از گفتگو بین افغانی بود، یعنی یک نظامی که مشروعیت داشته باشه و یک قانون داشته باشه، باید روی از این مسائل صحبت میشد که نشد. این تمرکز یافت سر مواد مخدر، مشکلات اقتصادی و مالی و ضمناً یک پاداشی بود برای حکومت طالبان و هیچ کس هم چیز نگفت. حال دیده شده که در نشست چهار هدف ما از گپای بیشتری می بود که دو مسیر از برای خود طالبان، و من گمان نکنم که طالبان آماده شوند که با خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان اینا لبیک بگویند، چنانچه هیچ نشانه در طول 3 سال گذشته در این مورد ما ندیدیم. درست است طالبان مثلا در قسمت مواد مخدر با وجودی که حرفا و گیسای در این مورد است، دستاوردهای خوبی داشتن، فساد تا اندازه زیاد اینا جلوگیری کردن، جنگ نیست در افغانستان. اینی موارد است که میشه که کردیت زیر به حکومت طالبا بیتیم، ولی در پالیش فقر زیاد است، بیکاری زیاد است، حکومتی که مشروعیت نداره، حکومتی که قانون نداره، حکومتی که وسیل بنیاد نیست، حکومتی که مردم خود در اون نمیبینن، حکومت یک گروه و یک گروه هست. این مشکلاتی است که جلوی ما قرار داره.
خب اتمر صاحب، فکر نمی کنین که بیشتر تقاضاها و خواستهای طالبان در اولویت قرار دادن توسط سازمان ملل متحد که حتی دیگر سازمان هایی که مدافع حقوق زنان هستند بیشتر کار سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرار دادن؟ فکر می کنین که این مطرح ساختن و یا بیشتر در مرکز قرار دادن خواستهای طالبان و نادیده گرفتن خواست زنان افغانستان که بیشتر حقوقشان پامال شده در داخل افغانستان، باعث گسترش روابط طالبان با کشورهای دیگر و در نهایت موضوع برسمیت شناسی حکومت طالبان شود؟
من گمان نکنم. برزی که ببینین سیاست ها هر قدر که متزلزل باشه و متنوع باشه، او جلو نمیره، او جای را نمیگیره. ما نتیجه سیاست های متنوع و دیدیم، هم در کشور دیدیم و هم در جهان دیدیم. من فکر میکنم با عقب گردی که ملل متحد و امریکا داشت، اگر اینا به این تصور باشن که ای یک فرصتی بود که ما برای طالبا دادیم و تا طالبا آماده شوند که جز جامعه جهانی شوند و جامعه جهانی در یک تعامل وسیع و گسترده و مثبت با طالبا قرار بگیره، تا آهسته آهسته زمینه و فرصت به رسمیت شناختن طالبا را مساعد بسازه. البته این باور شخصی است که یک قدم اشتباه است. ما اگر سیاست های متزلزل و متناوب و مزبزب نداشته باشیم، قاطع در موضع خود استوار بیستیم، من فکر میکنم این بهترتر خواهد بود تا ای که جامعه جهانی به خاطر منافع خود منافع مردم افغانستان قربانی بده، تا ای که طالبان بیان حاضر شوند که روابط خود حداقل با جامعه جهانی برقرار بسن. امروز مفکوری که طالبا داره چنین نیست. طالبا یک آجندای دیگه دارن، او آجندای ایدئولوژیک و مکتب سیاسی شد. من فکر میکنم اینا حاضر هستن همه چیزه، و میگم همه چیزه، قربانی مکتب و تفکر سیاسی خود بسازن، تا این که ارتباطشان یا تعاملشان با جامعه جهانی برقرار باشه.
بله مننه اتمر صاحب حکمت صاحب د دریمی غونډې موضوع چې روخانه و تاسو امر ته څو ټکو ته اشاره وکړه اتمر صاحب هم چې مخدره توک سره مبارزه و د بشري حقوقو یا د او اخیری بشري مرستو موضوع و او یعنی په ټوله کې به اقتصادي موضوع ور سره اوس او د نړیوال غوښتل چې د طالبان مدخم کې پر نړیوال ټولنه کې یعنی د نړیوال هدف د طالبان ادغام پر نړیوال ټولنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر متقی صاحب خبره تاسو واوریدل چې نړۍ موږ نه هیلې لري ډیری تقاضاګانې کوي ولې موږ سره چلان یا مرستې یا زموږ غوښتنو ته د دوی ځواب صفر دی. آیا د طالبانو د حاکمیت نه تر دې نن راځه پورې نړۍ چې هم غواړي طالبان نړیوالو سره متغم شي او برخورد ورسره صفر دی؟ بل طالبان د نړۍ نه څه غواړي؟
ډیر ښه پښتنه ځکه ده چې په دې درې کال کې موږ افغانانو د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سیاست په اړوند باندې واضح توګه ویلي دي چې یو طالبان دي چې یو سیاسي تحریک دی نن د افغانستان واکداران دي یو لوی تاریخي ملت دی چې د زرګلو کلونو تاریخ لري 50 میلیونه نفوس لري او د نیمه پیړۍ د جګړې خراوتلې یو هواد دی زموږ د نړیوال ټولنې څخه هیله ده چې دوی به په نور مسایلو کې تفاوتونه لري ولی کوم وخت چې د افغانستان د ټول ولس پاړون باندې دوی د خپل سیاستونو سره یو کې دا خبره زه دقیق نه بولم چې وایي چې نړیوال ټولنې فرمایشه ورکړي دی ولی نه دی کړی نړیوال ټولنه په داووس کې په افغانستان کې د هغه څه کوي چې موږ د لا ډیرښت وشتنه کوو کچيري د اونۍ په جریان کې 40 میلیونه د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې راځي موږ افغانان د انسانانو مسلمانانو او افغانانو په توګه باید د امریکا د ولس منندوی ووسو موږ باید د هره نکو چې نړیواله ټولنه ووس هم د دې لپاره تلاش کوي چې په افغانستان کې داسې یو سیاسي انزور رامنځته شي چې نړیواله ټولنه ومني او افغانان هم د نړیواله ټولنې جزء وګرځي مګر هغه څه چې د تایید په توګه باندې یغلی آشنا هغه دا دی چې امریکا او غربي نړۍ په افغانستان کې د افغانستان جیوپولیټیک او جی اکونومیک ارزښت یو ځل بیا هېر کړی دی همداسې هېر کړی دی لکه په 1902 کې چې د شهید داوود خان په مقابل کې نه وویل لکه په 1902 کې چې د شهید نجیب الله د ملل متحد پلان ته وویل لکه په 2001 کې چې مستقیم يرغل وکولې لکه په 2001 کې چې د جمهوریت پړنګېدو کې وکولې دا غنن چینایان ایرانیان او روسان په افغانستان کې اقتصادي ډیپلوماټیک او سیاسي فعالیتونه کوي ولی غربي نړۍ او امریکا لا هم انتظار باسي موږ د یو داسې هواد په توګه چې د خپل اسلاف او تاریخ او وصیتونو راته پراته دي چې هر وخت چې موږ لوري نیولې دي موږ یا استقلال د لاس اور کړی دي یا جګړې ته داخل شوی موږ نه غواړو چې د یو بل قدرت بیا پایګاو او د نور په ضرر باندې اډاو ګرځو امریکایان او غربیان باید د افغانستان په سیاست کې خپل سیاست ته مثبت تغیر ورکړي د طالبانو سره تعامل ته ولاړ شي پر هغه باندې فشار راولي ترڅو چې هغه هغه څه ومني چې موږ افغانان غواړو د امریکایانو غوښتنه نه ده چې د شوز حق ورکړي د امریکایانو د افغانستان د شوز سره ډیر څه نه دي اندغي امریکایانو په لسګونو افغانان چې د یوې شتې زوی ورو خاوند بمبارول او وژل مګر دا خو موږ غوښتنه ده چې د جنونو د شونځي دروازې باید خلاص شي شزه باید دغه سي حق ولري لکه نارینه د شریعت په چوکاټ کې باید د کار او د فعالیت او د سفر حق ولري د دې لپاره چې دغه سي څه وسی موږ بیا وړاندې نړیوالې ټولنې ته خصوصا امریکا ته چې اوس یې په سیاست کې مثبت تغیر راغلی دی هغه دا چې د ټولو افغانانو سره په تفاهم باندې پر اسلامي امارات فشار راوړي د څو مسافرو میرمنو اجنډا د طالبانو په وړاندې باندې ناکامه ده طالبان نه غواړي د هغه چا سره کښینې چې په کمپونو کې ناشته او یا د نورو سفارتونو کارکونان دي تاسو ولر سي د نورستان څخه یو میرمن د بدخشان څخه د هرات څخه د قندهار او پکتیا څخه راولې کښینوي هغه هم د طالبانو څخه هم دغه غوښتنې لري چې دغه میرمن لري ولی په دې تفاوض سره چې هغه حالت ناشته دي مستقیمه طالب ته ویلې سره تاسو باور وکړئ چې یو وزیر دا خبره وکول چې ما دفتر ته د ورځې په لسګونو میرمن راځي زه فکر کوم چې دوی عارضه لري یعنی مشکل لري مګر ډیر یې سوالګری دي چې راته راځي د دې لپاره چې فقر ورکسي نړیواله ټولنه مکلفه ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره فشار وادت کی مثبت فشار وادت کی ترڅو چې تعامل ته ولاړ
بله بله یو لاند ځواب کوم رواني او کوي حکمت سب چې طالبان څه غواړي د نړۍ نه دغه تقاضا خو نوی نه ده. د طالبانو د حاکمیت نه تر نن ورځې پورې د مکتب د خزو د حقوقو بشري حقوقو او خزو ته د کار په برخه کې کوم محدودیتونه په دې برخه کې وضع شي ودي د دې د بیرته لغوه کېدو یا دوی ته د کار او د مکتب اجازه ورکولو خبره روانه ده. دغه معاملې روانه ده نړیواله ټولنه په فشار کې او طالبان په خپل ځیلا ولاړ دي په هیڅ خبري لغوه نه دی غراول. وس طالبان دغه تاسې بشری مرستو او د نړۍ مرستو ته اشاره وکړه. د امریکا د افتوار مرستو ته اشاره وکړه اما طالبان وایي چې نړۍ موږ سره په سفر کې روانه ده. زما پوښتنه دا ده چې طالبان د نړۍ نه څه غواړي چې دا ټول بشری مرستې چې تر اوسه پوری کیږي چې تاسو ورته اشاره وکړه دا په سفر کې حسابي وختونه د نړۍ څه ده د نړۍ نه وبخي وختونه څه ده
د طالبانو غوښتنې دوی برخې لري. یو برخه خدای او نړیوالې ټولنې د دوی نصیب کړل چې دوی ته قدرت په لاس ورکړل د دوی امارت بیرته اعاده سو او دوی نن په سیاسي انحصار باندې د افغانستان حاکمان دي. د دوی دا غوښتنه امریکایانو نړیوالې ټولنې او افغانانو هم جبرن ومنله. دوه برخه دا ده چې طالبان غوښتنه لري د افغانستان د ملت د استازو په توګه باندې په دغه برخه کې د طالبانو غوښتنه تر ډیره پوری پر حق دي. دا ځکه چې دوی وایي که زموږ سره تاسو تعامل نه کوي موږ په تور لیست کې اچولی د امارات یو استاز چې په تور لیست کې نه دی هغه نیویارک درو وړي د ملل متحد چوکۍ د افغانستان په استازولۍ ورته ورکي زموږ سفارتونه موږ ته راوسپاري ویزه آزاد کی بانکی سیستم د انحصار څخه وباسي زموږ لاس میلیارډ ډالر چې انحصار د امریکایانو په زور باندې دا راته راکې دا غوښتنه
حکمت صاحب دا ټول غوښتنه کنړی اومني داخلي مشروعیت څومره ضرور دی د دې شرایط سره کله نړۍ ټول خبرې ورته اومني چې تاسو ورته اشاره وکړه یو حکومت چې داخلي مکمل مشروعیت ونه لري یا خلک تایید نکي د سې یو مشکل سره د طالبانو حاکمیت مخ شي بیا هم د ټول امتیازات غواړي چې ولري
یا د نړیوالې ټولنې له لوري څخه باید په مشخصه توګه باندې هغه موارد چې افغانان یې غواړي هغه د اساسي قانون جوړېدل دي د مدني قوانینو په تغییر د شکل سره اعاده ده د بشر د حقوق خبره ده د شذو د تحصیل او د کار خبره ده دا باید د دې شیانو بدیل وي چې ورته وره کړي ته طالبان څه غواړي د دې ملت لپاره او یا د ځان لپاره نړیواله ټولنه باید د افغانانو د ملي ګټو په تفاهم باندې هغه څه ځینې وغواړي چې موږ به هر وخت ژغ پورته کړی دي که په تاسو سره باید وایم اغلیاش نه چې نړیواله ټولنه لکه طالبان چې په خپل سیاست کې ګونګ دي تر ډیره پوری دوی هم ګونګ دي مشخصه خبره نه کوي. یو نړیوال ادرسدانه دی ویلي چې که طالبان سبا د ژوند شونځي خلاص کړي د شذو حق ومني موږ به دوی په رسمیت وپیژنو دوی به د نړیواله ټولنې یو سالم غړی شي په دې شرط باندې چې یو دوه درې دا ومني دوی دواړه معاملې کوي. امریکا هم زموږ هیله داده دوام هم داده چې نوومبر پر راتلونکي نوومبر په جهان کې د تغییر په افغانستان کې د تغییر او په امریکا کې د داسې تغییر بو کولای شو چې د داسې افغانستان انزور ووینو په کم کې چې دوسته امریکا دوسته نړۍ حضور ولري او افغانان خپل هغه مدني شرعي ازادي ولري کم چې موږ په قانونو مبارزه کړې ده او حق مو دي.
کور ودان حکمت سبي ولنده د ماخلو فرخنده جان بیرته وات مرسته ته وګرځي
سپینه خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخم د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لالارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
خب با ادامه برنامه رو کراس باسم خوش آمدین. سوال بعدی ما متوجه حتمر صاحب میشه. خب داری البته کرندکر دیپلمات ارشد امریکایی گفته که طالبان گفتن که افغانستان امروزی همون چیز است که مردم این کشور میخواین. به نظر شما آقای حتمر آیا واقعا چیزی را که طالبان میگن افغانستان امروزی گفته چیز است که مردم افغانستان او را میخواهند، در حالی که همه روزه ما گزارشات از داخل افغانستان داریم که مردم شکایت دارن از وضعیت اقتصادی، از وضعیت بشری و در کل وضعیت زندگی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان از مردم رو به بدتر شده و گزارش های از سازمان بین المللی، ملل متحد و دیگر سازمان ها هم وجود داره. به نظرتان چرا طالبان تصویر متفاوت تر از چیزی که در افغانستان است میخواین به جهان نشان بدن؟
من شخصا موافق نیست و ازارات پرزی که بیشتر حکمت را میگه بازد که 20 میلیون زن تنها از کار و حقوق و آموزش محروم هستند. اینا شما کجا ایرا منطقی میدانیم که گفتی از اینا که واقعیت که امروز است ای منعکس است ایست که مردم افغانستان همی چیزا میخواستن؟ آیا همی 20 میلیون زن در افغانستان همی را میخواهن؟ شما هم یک زن افغان هستید، احساس شما همی است که افغانستان باید به این شکل باقی بمانه؟ آیا امی واقعیت افغانستان است که اینا تمثیل میکنن؟ به گمان ما که یک اضافه گوییست، یک چیز نادرست است. چیزی را که مردم افغانستان میخواهد بسیار واضح است و او مشروعیت یک نظام است، آوردن یک قانون اساسی است، احترام به حقوق بشری است، کاهش فقر است، باز کردن دروازه تعلیم برای دختران است و کار خانما و مسائل دیگه که البته در مجموع میشه باز سرش مسئله حقوق بشری.
بله اتمر سبیه یه نقطه تغوارو میشاره و کمتیر وقتی تصبیر تا ادامه ورکی کرنده کرده خبر ده طالبان و ده پلاوی لقوله کرده چه کرنده کرویلی دی جیپور دیپلومات چه جالبه ما تا داوه چه ده طالبان و پلاوی ده خبره وکرده چه ده افغانستان پا آقا لور روان ده ده وست چه افغانان نه قواری هم دستی حکومت میره بانیو که فرخونتا جان
دقیقا. و ادمر صاحب با البته نزدیک به 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان میشه و تا اکنون میبینیم که گزارشات البته چی زنهایی که در افغانستان از وضعیت خودشان، از وضعیت محرومیت نرفتن به مکاتب و دانشگاه ها و نرفتن به کار و دیگر فعالیت های اجتماعی که در افغانستان داشتن شکایت داشتن، ولی در مقابل تمام انتقادهایی که جامعه جهانی در برابر طالبان داشته و خواست هایی که همواره از طالبان خواستن که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها و کار را برای زنان باز کنین، اما اندک نرمش هم نداشتن و از خود نرمش نشان ندادن. در برابرش تعامل جامعه جهانی را با حکومت طالبان میخواین. به نظرتان چرا طالبان هیچ تغییری در پالیسی های داخلی خود نمیارن تا ای که بتانن حداقل مشروعیت داخلی را داشته باشن تا جهان هم بر اساس از او با این گروه یا حکومتشان تعامل بیشتر داشته باشد؟
یکی خود طالبان چیزی که خودشان میگن او را بگن که این گپ واسه ایست و گپ دیگه کسا دوش شنوا ندارن برش. اینا همیشه چیزی که خودشان میگن سر از اون اصرار میکنن و دوی که اوی خواسته هایی که ما و شما میگیم یا جامعه جهانی مطرح میکنه یا امریکا یا ملل متحد، در حقیقت طالبا حاضر نیستن نظر به مو فکر سیاسیشان، نظر به مو ایدئولوژیشان که اینا را بپذیرن و اینا به گفته خودشان که از ایدئولوژی خود عقب نشینی هم نمیکنن و ای که آقای متقی میگه که دنیا با ما تعامل نمی کنه و صفر است، توقعات زیاد است و همکاری صفر، این رو گپ است. در حالی که شما تقاضاهایی که از جامعه جهانی دارین تا اندازه بر شما امو فرصت داده شده و منتظر ازی است که شما یک قدم به پیش بگذارین و پاسخ بدین تا این تعامل دو طرفه صورت بگیرن. کمی کار صورت نگرفته تا آنوزه. امروز خواسته های مردم پذیرفته نمیشه. امروز خواسته هایی که مردم خواسته های مشروع از نظام طالبان داره و پذیرفته نمیشه. ولی تقاضا از اینا از جهان طور دیگه است که اینا به چیزی که ما میگیم شما او رو برای ما بتن. در این صورت من این تعامل را بسیار دشوار میبینم و من فکر میکنم ما یعنی گنجایش برای پیشروی وجود نداره متاسفانه. اگر هم جامعه جهانی و هم خود حکومت طالبان اگر توقعشانی باشد که به طرف یک حکومت داری خوب برن، به طرف ازی برن که مسئولیت همی حکومت داری را قبول بکنن، به طرف پذیرش خواستهای مردم برن، به اون صورت باز امکان ازی است که ما بگیم که پیشرفت ممکن است.
بله.
اما فعلا اتهامات، اول شما ببینید یک تعداد کثیر از رهبری طالبان در لست سیاه، در لست تحریم‌های امریکا و ملل متحد قرار دارن. این دارایی ها را که اینا دعوا دارن، دارایی ها در هیچ زمانی، در زمان آقای کرزی، در زمان آقای اشرف غنی و پیش از او هم این به دسترس حکومت وقت قرار نگرفته. حتی این ذخایر از زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بوده و این ذخایر ذخیره پول نیست که به دسترس حکومت ها قرار بگیره، بلکه پول پشتیبانی افغانستان است که پول اعتبار افغانستان است. و من نمیفهم چرا اینا همی گفت نمیفهمه که پول فیزیکی نیست که این در اختیار حکومت طالبان قرار بتن. و دیگر لست سیاه از خود مقررات و شرایط داره که بعد طالبان او را برآورده بسازن که امریکا و یا ملل متحد آماده شود که او لست سیاه را از بین ببرد. شما تار دیدین اینقدر امکانات برای حکومت طالبان داده شد، ابو وزیر داخله که هم در لست تحریم بود و هم جایزه 10 میلیون دلاری بالا از این امریکایی ها گذاشته بودن برای از این اجازه سفر داده شد. من فکر میکنم در اینجا خود سیاست های امریکا مورد سوال قرار میگیره که آیا امریکا بالای کسی که روی از او کشتن از او یا گرفتن از او اسیر ساختن از او 10 میلیون دلار جایزه داشت، امروز خود امریکا بر از او اجازه میده که او سفرهای خارجی داشته باشد. این یک نوع سوال در ذهنیت مردم وجود دارده. این چی رقم رابطه امریکا و ملل متحد با طالبان است؟
بله. مننه و اتمر سب. حکمت سب در امریکا لورپولی دیپلوماتیک کرنده کرد یوی خبر تا اشاره کرده ویلیدی چه پلترپوری و چه در لومدی زل در پارا در اول زل چه در طالبان و استازی پا یو خونه که در نره در استاز و سر ناستو که ترده حد مثلا چه دری کالو که د امریکای لوړ پوري چارواکي په دې خوشاله دي چې په یو خونه کې د طالبانو استازي د نړۍ د نور استازو سره ناستي. څنګه اگر چې د نړیوالو سره تعامل ناستا دا نوې خبره باید نه کابل ته استازي زی راځي دوی ور سره ګوري، اما اوس وی چې د نړۍ استاز سره دا ناستا و په دې صورت کې چې د غیا و ناستا هم یو جالبیت ښکاری، څنګه تمه کېدې شي چې طالبان د نړۍ سره مدغم شي، افغانستان د نړۍ سره د طالبان په حاکمیت کې مدغم شي، څومره امکان تاسو ګورئ؟
اغلی آشنا، تاسو به یو ډیر ویاړلی ژورنالیست په توګه باندې پوهیږئ چې سیاست دوه مخه لري. یو هغه څه دی چې موږ په رسمي رسانیو کې په بحثونو کې راخلو، یو د پردې تر شا سیاستونه دي. طالبان هر ورځ د نړیوالې ټولنې سره، د امریکایانو سره ناستې لري، بحثونه لري. دوی میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو مشر مولوی وسیق 2 ورځې په دوحه کې تیرې کړلې او د امریکایانو سره بحثونه درلودل تر څو پورې چې یو پرمختګ وشي. زه د امریکا په سیاست کې نیمګړتیا هغه څه وینم چې وخت په امریکایان باندې پښیمانه یم. چین د نړۍ په سیاستونو کې امریکا نه یوازې دا چې شاته غورځوي بلکې په ټینګ باندې امریکا د نړیواله برقدرت په توګه باندې ننګوي. د سعودي او د ایران اړیکې چین ورغولې، امریکا پکې بندامه سول. دا غنن چې موږ تاسو بحث کوو د حماس او د فتح ترمنځ پروتوکول او قرارداد امضا سو چې د غزې تر ناوړي جګړې وروسته به دوی منسجم حکومت جوړي، دا کار چینایان وکولی. په افغانستان کې نن چینایان د پاکستان په سلسله او په مستقیمه توګه باندې تر امریکایانو برلاسه دي. موږ امریکایانو ته وایي چې تاسو زموږ دوستان په تاریخ کې تیر سوي یاست، سره د دې چې شرکنن اشغال ملکه د شوروي یو بد تاریخ دی، ولی د دې لپاره چې د افغانانو په زړونو کې بیا ځای پیدا کړي د طالبانو سره مستقیما تعامل ته ولاړ سي نسبت وږي ته تور لیست یو ظالمانه پریکړه ده. د بانک پیسې نور کول دا یو ظالمانه پریکړه ده. کچیر تاسو متقید د طالب په توګه اجازه نه ورکوي، متقی نن د دغه هوا د بهرنی چارو د سیاست ډیپلوماټي تاسو دروغواړي، هغه څه چې تاسو په غیاب کې ورته وایست مخه مخې ورته وایست. موږ په کابل کې دوی نامه د استاد سره ویندل، د اروپای ټولن د سکرانو سره ویندل. تاسو باور وکړئ چې روزمره دوی ناس لري او د ډیرو څه خوشی څرګندوي، ولی دغه ناس مستقیما په یو لوړ ډیپلوماټیک کچه باندې نه کوي. هغه کرام شیخ خبرې ته اشاره کړې ده چې په لومړي ځل باندې موږ داسې طالبان ولیدل چې هغوی خوشبینه ول ورتلون کتاب. موږ هیله لرو چې دغه خوشبینی د دوی د خوشبینو سیاستونو په نتیجه کې عملی ګامونو ته ورسیږي. داغه جملې څخه د نجونو د شونځي اخلاصون، د ښځې د حق منل، د گاونډیانو په وړاندې باندې د مسؤلیت اخیستل او بر قدرتونو ته د اطمینان ورکول سره چې د اطمینان ورکړي دي چې د افغانستان جغرافیه به بیا د چا په وړاندې باندې نه کارول کیږي. بلکې نو موږ پر امریکایانو باندې ځخ کوو چې تاسو په سیاست کې دومباله روي مکوي، رامخته سي چینایان او روسان او ایرانیان تاسو ډیر چانس لري چې په افغانستان کې مثبت رول ولوبوي.
مننه حکمت صاحب. د تیر غونډې موضوع ته بیا هم د ډیپلوماټ اشاره کړې ده چې هغه د سیمایز سوداګرۍ برخه کې د مشخص چوکاټ نشتون چې افغانستان اقتصاد وي د مشکل سره مخ کړي دي، او د عامه مصرف کې نه شفافیت چې دا هم یو د اقتصاد ته صدمه وارده کړي ده چې د اقتصاد په دغه ضربه کې چې اوس افغانستان ګوري دی کې د خزو محدودیت شامل ګڼل دي چې په خزو باندې محدودیت د اقتصاد یو برخه زیانمنه کړي ده. تاسو طالبانو چارواکو سره لنجې خبري کړي ناس سي او مشخصا د خزو انجونو په موضوع سره غږیدل سي د یو هیئت په چوکاټ کې تاسو تللی وي. طالبانو ته څومره دغه موضوع قابل د درک ده چې د افغانستان د نیمایي نه ډیر نفوذ محدودول اقتصادي، ټولنیزي او سیاسي ستونزې چې دوی ورسره مخ دي دغه یو برخه ده.
تاسو باور وکړئ چې ځینو د طالبانو ډیر قوي چارواکو د کابینې غړو زموږ سره زموږ د خبرو پر سر باندې نه یوازې دا چې توافق یې درلودي، بیا بیا غوښتنه کول چې تاسو خپل ماموریت ته دوام ورکړئ چې موږ وکولای شو چې په افغانستان کې د لور، د مور، د خور، د خپل کورنۍ د چاپیریال حق ورته ورکړو. ما په شروع کې یو خبري تاغلي آشنا اشاره وکوله چې د افغانستان اوسنۍ سیاست په سیمه ییزه کچه باندې زموږ د یو گاونډي له لوري څخه يرغمل شوی دی، او دا هغه گاونډي دی چې خدای بخښلی بایدن، ځکه خدای بخښلی وایم چې د امریکا په سیاست کې نور مړ دی. د دغه په خوله باندې موږ په 2009 کې دا واوریدل چې پاکستان ماته د 25 واره تر افغانستان مهم دی. د همدغه امریکا د خائنانه سیاست په نتیجه کې موږ نننه افغانستان لرو چې امریکا ورته د پاکستان د زاویې څخه ګوري، ترڅو چې امریکایان د افغانانو سره مستقیما خبرو ته داخل نشي. د افغان لور، د افغان خور، د افغان میرمنې حق و نه غواړي. موږ د امریکایانو په دوه مخي باندې باور نه لرو. هغه طالبان چې اتلس میاشته د دوی سره په لونه چلوونه وهل په دوبه کې دوه کې دوی ول د افغان شې د حق لپاره څه جنونه غوښتل، د خپل اسکر د مسؤلیت لپاره بیا بیا پلار ټلیفونونه کوله، مګر د افغان میرمنې پاړون باندې یو ورقه د طالبانو څخه امضا واخیستل چې تاسو پر لور باندې د مکتب دروازه نه بندوي، ښه زبه د کار څخه نه وسی. دا د دوه مخي امریکا سیاست دی. موږ بیا ځغ باندې کوو چې
حکمت صاحب دغه موضوع کې ډیره تمه د افغانانو نه اوشي کغه طالبان دي که هر ډله د هر ګروپ دي که واقعاً د افغانستان او افغانانو مسله یاده شي پکې څومره پر زیاده چې باید د ټول تمه او توقع د امریکا نه اوشي.
موږ لمرنی مسؤلین یو دا ځکه چې د امیرالمؤمنین په فرمان باندې تر امر ثانی پورې د نجلو شونځي تړل شوی دی. دای مستقیم مسؤل دی. موږ ډیره هڅه وکول چې دای ووینو، لا هم منتظر یو چې دای ووینو. ورته وای چې عزیزه د څو ورځې ژوندې د افغانستان دغه تاریخي رسالت تر پغاړه دی. د میرویس او احمد شاه تاریخ مشرمو دغه پریکړه دی واخله. مګر متاسفانه موږ د په لیدو باندې موافق نسو. ولی یو خبره مهره و یغلی آشنا چې موږ د نننې چارواکو د ټولو مدرسې د ډیورن د کرښې ها خواته چې د امریکا، انګلیس او د پاکستان د فوز په بودیجه باندې جوړې شوې دي روزل کېدلې، وسم ستادي الته روزل شوې دي. د دوی ذهنیت د هغه ځای څخه انتقال شوې دي. د افغانستان روحانيت یو مقدس روحانيت چې تل د افغانستان ترقی او ازادي غوښته ده. د ظاهر شاه په وخت کې، د داوود خان په وخت کې، د شین نجیب الله تر وخت پورې میرمن نه په درو وهل کېدل، نه د شونځي څخه بند شوی او نه د پونتون څخه. بنا از موږ د امریکایانو څخه ګیله ده چې تاسو د سړې جګړې په وخت کې موږ قرباني کړلو، شوروي مو په موږ مات کړلې، مګر موږ بیا پاکستان ته ور وسپارلو. نن هم هغه سیاست کوي. مکوي هغه څه چې تاسو باور لري راغښت سي راسي. طالبان تغیر منون کړي، ځکه طالبان ضرورت لري. داسې طالبان چې لس کال وروسته څوک پر رسمیت ونه پیژني، یو وخت دا ولس سره راځي. مننه
حکمت صاحب، مننه حکمت صاحب.
فقط یک نکته را میخواستم از حکمت صاحب بپرسم که باز بعدن به یک وقفه خاط رفتیم، ولی فقط یک نکته را، شما تحریماتی که بالای طالبان گفتین وضع شده ظالمانه خواندین و در مقابل تحریمایی که چی به خاطر منجمد شدن پول های افغانستان است و دیگه ای که در لست سیاه قرار دادن نمایندگان طالبان است، فکر نمی کنین که در مقابل از این تحریم ها جامعه جهانی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا هم شرایط داره که اولین یا در سطر اول از او مکاتب دختران و کار زنان است؟ در کل حقوق زنان، احترام گذاشتن به حقوق زنان است که طالبان تا به حال مراعات نکردن. فکر نمی کنین که طالبان هم باید در اینجا نرمش نشان بدن؟
سیاست های غرب در مقابل طالبان در واقعیت قربانی را می گیرن از مردم افغانستان. اگر به ارتباط اقتصاد است، اگر به ارتباط سیاست است. من واضح گفتم که اگر شما بالای آقای مترکی تهمت میبندین و او را نمیپذیرین، درست هستن. یک کسی دیگر به نمایندگی وزارت خارجه بخواهید. ولی آن چی که امروز امریکا قبول کردن و ایستن که یک افغانستانی را که برای تحریک طالبان در دوحه تسلیم دادن، با اونا باید وارد تعامل شوند. این تظاهرات در واقع علیه یک ملت هستند، علیه یک ملتی که 50 سال در جنگ بودن، علیه یک ملتی که دو اشغال پشت سر گذاشتن، علیه یک ملت که در هر خانواده شهید، زخمی، معیوب و بالاخره یک یتیم وجود دارن. ما از جامعه جهانی میخوایم که طالبان را در هر جایی که بندی میکنن، در هر قفسی که میندازن، کار خودشان هستن، دوستای خودشان هستن، مگر تظاهرات علیه یک ملت بردارن، تظاهرات سیاسی و دیپلماتیک.
تشکر. برنده عزیز، در این قسمت یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره باز هم با مهمانان خواهد بودیم.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بیا هم دسپین خبری را کراست خبرانه تا خرق لست. اتمر سب اکثرا نظر دست ده، خلق پدی نظر دی چه ده طالبان و سره ده نلی او ده افغانستان ده خلق و مشکل یوازه دنجونو او خزو بانده وزا شیوی محدودیتونو بانده نه ختمی گی، نور چه مسائلم شد. البته دا پختنم اتمر سایب تراجی ده. اتمر سایب چه فکر کوئی چه ده طالبانو سره ده افغانستان ده خلکو او ده نره استونزه چه ده بحثونی که تر دیره یادیگی چه پر خزو اونجونو بانده محدودیتونه دی، آیا پام دی ختمی گی کنه نور چه هم شده؟
د دغه شرایط همدغه د مکتب خبره ده. تاسو وګورئ د ترهګري مسله یو مسله ده. مشروعیت د نظام بلا مسله ده، د قانون نشتون بلا مسله ده، بشری حقوق ته احترام کول بلا مسله ده. اغا زمینه و فرصت د خپل افغانانو د پاره مساعده ول په نظام کې بلا مسله ده. او دې سره ورته نور مسائل دي چې دا په ټوله کې د طالبانو د حکومت نه هم افغانان دا خبره غواړي، هم نړیوال دا خبره غواړي. په ځینو ځایونو کې مثلا د امنیت په برخه کې طالبان پرمختګ لري، د مخدره موادو په برخه کې تر یو حده پورې دغه پیشرفت شته، لیکن دې سره جوخت نورې اندېښنې هم په دغه برخه کې دي چې هغه قاچاق، هغه ترافیک لا تر اوسه پورې روان دی. د ځینې هغه علاقات د خوانه چې په خپله نظام کې دوی دي په پروسس شوي ډول دا راپورونه شته دي. نو دغه مسایل دي، یعنی یو د نجونو مسله نه ده، د نجونو مسله یو مسله ده په دغو ټولو غوښتنو کې.
بله بله. نو که چیرته دغه محدودیتونه چې حکمت صاحب ورته اشاره وکړه، نړۍ دغه محدودیتونه د طالبانو نه لرې کړي، د تورلسن نمونه لرې شي، کنګل شوي پیسې چې اگر چې دا د افغانانو د کور د مصرف د معاشونو او هغه پیسې نه دي چې دوی د بازار نه یو څه واخلي، دوی د کورونو تر د سرخانه پورې ورسي، دا د افغانستان د پیسو یوه پښتوانه ده. په هر صورت دغه موضوع چې اوس طالبان دا پورته کوي، وایي چې دا کنګل شوي پیسې، یا دا ټول مسایل چې حکمت صاحب ورته اشاره وکړله، او واقعا هم داسې نړیوالو سره یو پیسې یو جنجال هم دا دی، یو خنډ په تعامل کې هم دا دی، دا ټول محدودیتونه لرې شي. مکتبونه خو هغوی به ورته ځانګړي شرایط لري، یو ځانګړي مدرسې یا په یو چوکاټ کې تعلیمي نصاب نه نیولې تر نورو شرایطو پورې، دا ټول محدودیتونه کنړۍ لري کی بیا هم نړۍ سره تعامل ته رسیدلې شي. هغه غوښتنه چې وس نړۍ مترکې د طالبانو نه، طالبان ورته غاړه کی دي، ځکه تاسو یو چې دا یو ایدئولوژیکی مخالفت دی. اتمر صاحب
په صورت سره نه، ارون اور باورز یو مصاحبه د مولانا فضل الرحمن سره راشه سو په دغه رسنۍ کې سمي وسو سره کړو. نو مولانا فضل الرحمن دا خبره کوي چې افغاني طالبانو موږ ته دغه تعهد را کړی، زما په کتنه کې چې کله زه افغانستان ته لاړم د طالب مشرانو سره مې وکتل، او دوی ما ته دغه تعهد را کړی چې موږ به خپل تعلیمي نصاب داسې جوړ کړو چې د پاکستان مخالفت په هغه کې نه وي شوی. یعنی داسې یو روحیه هلته نه وي چې هغه پاکستان سره مخالف روحی. تاسو وګورئ چې دومره پاکستانیان په دوی باندې
نفوذ
لري، او دوی د هغوی تر تاثیر لاندې دي چې دوی حتی خپل تعلیمي نصاب د هغوی په غوښتنه، د هغوی په فرمایش جوړول غواړي. بله خبره دا ده چې لکه چې حکمت صاحب ویل، مستقیماً پاکستانیان په دغه برخه کې ډېر جدي دي. افغانستان د پاکستان په ستراتیژیک عمق کې یو برخه ده. نواز شریف کله چې صدر اعظم شو په نویم کلونو کې، هغه دغه منهج د افتخار د خپل د حکومت خلکو ته ویلی چې زه وم چې د افغانستان اردو مې رنګ، زوم چې د افغانستان ټول زیربناګانې او بنسټیز مؤسسات ما تخریب کړو، پلونه، شفاخانې، بندونه او مکتبونه، پوهنتونونه او داسې نور. او موږ د دې شاهدان یو چې حتی د برق موزي هم د کانکریټونو د لاندې نه وویستل شوي او پاکستان ته لاړې. اوس بله مرحله د دې شروع شوی، بله مرحله هغه معنوي مرحله ده، کوم چې موږ معنوي سرمایه لرو چې هغه زموږ تحصیل دی، چې هغه زموږ ظرفیتونه دي، چې هغه زموږ د خویندو میندو ظرفیتونه، چې هغه زموږ د لورګانو ظرفیتونه دي، چې هغه زموږ ملی وحدت دی چې هغه زمونږ د قومونو ترمنځ دغه وحدت دی چې هغه زمونږ د فرهنګ او تمدن نښې نښانی دي. پاکستان لګیا دی دغه له منځه وړي. موږ باید دې شي ته هوښیار پاتې شو. کاشکې طالبان افغانان وی، کاشکې طالبان افغانانو ته احترام درلودلی وی، کاشکې طالبان د دې وطن اصلي بچیان وی. یا موږ هیڅ مشکل دوی سره نه درلود. موږ چې حزب دیموکراتیک سره ګزاره وکړو، موږ چې جمهوریت سره ګزاره وکړو، موږ چې مجاهدینو سره ګزاره وکړو، دوی سره به موږ کولی.
بله،
لیکن دا د هغه مرحلو نه تیر یو مرحله دی او ډیر راوړونکی مرحله دی. زه فکر کوم دا جدي مشکلات دي، ستونزې دي.
بله، منه.
تشکر. خب سوال بعدی ما متوجه حکمت صاحب میشن. اخیرا میبینیم که نشست های متعدد چی در دوحه و چی در کشورهای دیگه در رابطه با افغانستان دایر شده و معمولا نشست ها بیشتر بنابر کسایی که در اونجا حضور داشتن، اشتراک کنندگان و یا مسائلی که مطرح شده بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته و هیچ نتیجه ملموس را که برای بهتر شدن وضعیت مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران، مسئله کار، آموزش بهتر شده باشه، کدام نتیجه ملموس را ما نمیبینیم. حالا میبینیم که در مورد نشست چهارم دوحه باز هم صحبت های از طرف مقامات دیپلماتیک آمریکایی میشه و گفته میشه که ای البته تکمیل کننده یک روند است و امکان داره که ای روند نشست های بیشتر را تقاضا بکنه. به نظر شما با توجه به نشست های قبلی که در دوحه برگزار شده و بنابر عدم حضور زنان مورد انتقاد قرار گرفته، این نشست ها به کدام طرف روان است؟ حکمت صاحب، شما آینده نتایج از این نشست ها را چگونه میبینین برای مردم افغانستان؟
با کمال تاسف خانم پیمانی که جهان در حالت دو قطبی شدن و یا چندین قطبی شدن هستند. شما باید دارین که قبل از دوحه سه نشست های در تهران، در مسکو صورت گرفتن و در حقیقت در مورد دوحه سوم دوگانگی را به وجود آوردن. میشد که دوحه سوم نتایج مثمری را به بار می آوردن اگر چنین سیاست‌هایی نبودن. امروز در هر جایی که امریکا بر حق باشن، چین طرف نحق می گیرن. آن جایی که چین و روس بر حق باشن، امریکا جهت نحق می گیرن. و افغانستان امروز قربانی همین تو سیاست هم شدن و ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی چین و روس به حیث همسایه، امریکا به حیث یک کشوری که مکلف هستن با مردم افغانستان مساعدت داشته باشن. جنگ های جیوپولیتیک و جیوکانومیک خود در جغرافیای افغانستان شروع نکنن، بلکه مردم افغانستان حداقل در حق حقیشان همراهی کنند. دوحه چهار یک فرصت بهتر از دوحه سه خواهند بود اگر این کشورها مسئولانه برخورد کنند. جانب افغانستان باید واضح با نمایندگی از مردم افغانستان اجندای ملی را با خود داشته باشند، نه اجندای یک تنظیم سیاسی که حاکمیت در افغانستان به دست دارد.
بله، دی وقت کم ده، دیش ثانی وقت لرو. حکمت صاحب که چیر تا ده مولانا فضل رحمان خبر تا چه اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، لر او گرزو چه نصاب تطبیقی او طالبان ور سره وعده کرده، نو ده کرخه غاری گورو چه خلق پا چه حال کدی زبای نتوزی کوم تاسو پی خطر آگاه سی. پا دی صورت که دا رقم غونډه لکه د دوحې اوله، دومه، درېمه، څلورمه یا که لس نورې موشي، څه نتیجه ورکوي د افغانستان لپاره؟ البته تقاضاګانو او غوښتنو ته په کتو. مهرباني.
ډېره ښایسته پوښتنه ده آغلې آشنا. موږ داسې یو ملت یو چې د انسانیت، د اسلامیت او د افغانیت په نوم باندې مو د هیڅ ګاونډي نامشروع د هیڅ ابر قدرت نه دي منلي. موږ به خپل نسلونه په دې باندې وروزو چې قرآن دا وایي، انسانیت دا وایي، نړیوال حقوق دا وایي. د پاکستان ستراتیژیک هم په افغانستان کې ناکامه دی. پاکستان په پښتونخوا او بلوچستان کې په ناکامۍ باندې روان دی. مولا فضل رحمان به خدای وبخشي یو وخت مړ به وي د دې خبرې جواب ورکړي. موږ د پاکستان د سیاست هم په خپل هیواد کې نه منو. پاکستان زموږ پر نیمه جغرافیه پروت د انګلیس او د امریکا د ستراتیژیکو ګټو یو ساتونکو مامور دی. زموږ نسلونه به د لا اله په ویلو
یک جان سپاس وخت برنامه را کم مانده. یک جان سپاس میکنیم از مهمانان برنامه که به برنامه اشتراک کردن و نظریات خود با ما و بینندگان عزیز شریک ساختن.
حکمت صاحب او اتمر صاحب کورم بودن تربیام درن و اوریدم کلا مش
شب و روز.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع.